رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غا غشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. بیا هم سړم شي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې. دا د امریکا غا غشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبرونه درته شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ورسال کانفرنس خبرسته په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکینی وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موصل د نیولو لپاره عراق ته 1500 نور امریکایي عسکر لیږي. او د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینی امر کړی دی چې د ښوونځیو او پونتونو څخه د غیر حاضرو محصولینو یو لیست خپور شي چې د ترګري پر ضد مبارزه وسی.
په روانه خبرونه کې دروندونکو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د ځواني هلي خبرونه هم لرو. نن په خبرونه کې په افغانستان کې تکړه او ځوان هنرمند ابراهیم عابد ملمه دی چې زموږ استاذ پښتنه ته په ځوابونه وي او په خپل هنري فعالیتونو به هم معلومات راکوي. د ځواني هلي خبرونه لکه ورسره شروع کیږي خو د راپورونو نمخ کې او د ځواني هلي د خبرونو نمخ کې پر خبرونه حسیب الکوزی وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ورساده کانفرنس څخه کابل ته راستنېدو وروسته یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکینی وکړې. به ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسونه کوي یو توریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي د افغان ملت له کرکې سره به مخ شي. راغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ورساده غونډې په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول. به ویل د دې مخکې نړیوالو د پاکستان سره د سولې او شو اړیکو په جوړولو کې د افغانستان پر نیت شک درلود، خو افغانستان ثابت کړی چې د سولې او شو اړیکو د جوړولو په برخه کې ښه نیت لري. پاکستان ته په اشاره سره ویل هیواد له یو هیواد پرته نړیواله ټولنه اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نظر یووالی لري. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د وارسا په کانفرنس کې هم د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان پر سیاست نیوکه کړې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو په هڅو کې له پاکستانه پرته د سیمې ټول هیوادونه له کابل سره مرسته کوي. چې د ښاغلی غنی دغو څرګندونو د پاکستان کلک غبرګون او پراخونه نه افغان ولسمشر وویل هیله ده چې د ځینو ګاونډیو غوسه زموږ د ملي ویاړ سبب شي. نن د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې درې تنه غلچکي برید کوونکي د برید پر مهال د پولیسو له لورې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال محمد وایس صمیمي امریکا راغته ویل چې وژل شویو غلچکي برید کوونکو غوښتل چې د پولیسو یو صاحب منصب په ترینکوټ ښار کې ترور کړي. نوموړي زیاته کړه چې له وژل شویو برید کوونکو څخه بې ژغه وسلې هم نیول شوي دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د غلچکیو بریدونه پیښې زیات شوي دي چې د تیرو درو اونیو په ترڅ کې یو د پوز ډګروال او یو هم د سولې د ولایتي شورا مخکنی رئیس پکښې وژل شوی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موصل ښار ته څیرمه د یوې هوایي اډې نیول کېدل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د لس مرحلې پروسې لومړۍ مرحله وه. د دې هلو ځلو هدف دا دی چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړل شي. ښاغلی کارټر په بغداد کې وویل چې د موصل د ښار د نیولو لپاره به امریکا 1500 سرتیري عراق ته ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره د شار په نیولو کې مرسته وکړي. د دفاع وزیر نن د دوشنبه په ورځ عراق ته ورسېد چې د عراقي مشرانو په سیمه کې د امریکا د کمانډان سره وګوري او د عراق د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړي. د قیاره هوایي اډه چې د بغداد په 8 کیلومتره کې موقعیت لري تر دې وروستیو پورې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې و، خو اوس عراقي ځواکونه نیولې ده. ښاغلی کارټر وویل چې د قیاره هوایي اډې د نیولو هدف دا و چې د موصل ښار نږدې سیمه کې د هوایي عملیاتو لوجستیک لپاره یو مرکز جوړ شي. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې ذکر سي، ویل چې د قیار اډه ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. سیمې ته خپل په څلورم سفر کې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر به د لومړي وزیر حیدر الابادي، دفاع وزیر خالد الوبیدي سره وویني او د کردستان د نیمه خود مختار سیمې د جمهور رئیس مسعود بارزاني سره به په ټلیفون خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې هغوی د ګوانتانامو د زندان څخه یو یمنی مشکوک ترهګر د ایټالیا حکومت ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دغه اعلامیه وایي چې د فیض احمد یحیی په نامه د مشکوک ترهګر د ګوانتانامو زندان د چارواکو د منظورۍ وروسته د ایټالیا حکومت ته سپارل سوی دی. دغه وزارت ویلی دی چې د هغه د انتقال نه مخکې ټول اړخونه په پام کې نیولي و. دغه وزارت دا هم وایي چې د ایټالیا حکومت د احمد یحیی د سپارلو وروسته اوس د کیوبا په دغه بندیخانې کې اته بیا تنه بندیان پاتې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې دغه بندیخانه د خپل حکومت د دویمې دورې د ختمېدونه مخکې وتړي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن به سبا د سه شنبه په ورځ د نیو همشر ایالت د پارټس ماوت په ښار کې د خپل سیال سناتور برني ساندرز سره یو ځای په یو غونډه کې راښکاره شي. د کلینټن د کمپاین مسؤلین وایي چې دواړه کاندیدان به د امریکا د جوړولو پر مسلې باندې پر خپلو تعهداتو باندې ټینګار وکړي او خپل پر اقتصادي اجنډا باندې په بحث وکړي چې غواړي یو داسې اقتصاد جوړ کړي چې ټولو ته ګټه ورسوي. داسې اوازې خپرې شوي دي چې ښایي سناتور ساندرز په دې غونډه کې د میرمن کلینټن څخه د ملاتړ اعلان وکړي. ساندرز تر اوسه پورې نه دي ویلي هغه به د میرمن کلینټن څخه ملاتړ وکړي، خو دواړو کاندیدانو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سره یوځای کیږي. د بنګلادیش لومړی وزیر شیخ حسینی امر کړی دی چې د ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د غیر حاضرو محصلینو یو لیست جوړ او خپور شي. هغې د امر وروسته لاغنه وکړي چې په بنګلادیش کې یوه ستره توریستي حمله وسوه. ویل کیږي چې برید هغو محصلینو کړی دی چې د دې هیواد په معتبرو ښوونځیو او پوهنتونونو کې روزل شوي وه. هغې د کورنیو څخه هم غوښتي دي چې د لادرکه شویو ځوانانو په هکله حکومت ته معلومات ورکړي او ژمنه یې کړې ده چې د دغو لادرکه شویو کسانو په پیدا کولو کې به مرسته وکړي. د تلویزیون او انټرنیټ له لارې د ځوانانو د افراطیت په هکله اندېښنې د باعث وې چې حکومت هغه ټولنیز سایټونه وځپي چې افراطیت ترویجي. حکومت په دې لړ کې امر کړی دی چې په بنګلادیش کې د هغه تلویزیوني چینل خپرونې بندي سي چې د ډاکټر زاکر نایک یو هندي اسلامي علم لخوا چلول کیږي. په خپل نایک دارت کړی دی چې د سولې په نامه د هغه تلویزیوني افراطیت ترویجي او ویلي دي چې هغه په بنګلادیش کې د بېګناه انسانانو وژل په کلکه غندي. د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې هیواد په عمومي انتخاباتو کې بریالیتوب د دې معنی نه لري چې دی به په دې وتوانېږي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې ولر جنجالي تغییرات راولي. هغه نن د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل چې د هغه هدف تحقق چې اساسي قانون تغییر وکړي. د لیبرال ډیموکرات ګوند د مشر په صفت زما مسؤلیت دی، خو دا کار اسانه نه دی ځکه په اساسي قانون کې تغییرات تل د مقننه قوې دوه په درو حصو رایو ته اړتیا لري چې زه هیله لرم چې په دې برخه کې به باسونه ادامه پیدا کړي. په انتخاباتو کې حاکم ګوند د 121 څوکیو څخه اویا څوکۍ په خپله نفع وګټلې، سره له دې چې د جاپان اقتصاد کمزوری دی او عوام هم د آبی د جنجالي دریځ سره مخالفت لري چې وایي غواړي د جاپان اساسي قانون د تغییر ورکړي او د پوځ واک زیات کړي. د جاپان انتخابات هر درې کاله وروسته کیږي او یوازې د 222 څوکیو څخه 121 څوکۍ رقابت ته وړاندې کیږي. د ښاغلي آبی لیبرال ډیموکرات ګوند 45 څوکۍ وګټلې او متحد یې د کومیټو ګوند 14 څوکۍ وګټلې. حاکم ګوند د مخاله د استازو په مجلس کې اکثریت لري، خو د سنا په مجلس کې بریا به حاکم ګوند ته په دواړو خونو کې دوه په درو سو کې رایې په لاس ورکړي چې په اساسي قانون کې تغییر راوړلی شي. د اساسي قانون د تغییر پر مسلې به ټول پوښتنه یا ریفرنډم هم کیږي. د جاپان لومړي وزیر ویل چې د اساسي قانون د بدلولو مسله بالاخره د جاپان په عوام پورې اړه لري چې د ریفرنډم له لارې به یې بدل کړي. د جاپان د اساسي قانون نامه ماده دغه هیواد اجازه نه ورکوي چې د جاپان اړوندو مسایلو د حل په برخه کې په جګړې کې ښکیل شي. دغه اساسي قانون د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تدوین شو. د جاپان عوام د دې مادې په هکله بېلابېل نظریات لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویما یو ساته پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې شولې. ته هم د روان خبرونه لمړی مطلب د افغانستان جمهور رئیس د ورسا د غونډې په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست انتقاد وکړ او ویل چې هیڅکله افغانستان د نورو هیوادونو د ستراتیژیک عمق په توګه نه دی کارول شوی او د دې وروسته به هم ونه کارول شي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او تروریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي هغوی به د افغان ملت له کرکې سره مخ شي. نور تفصیل د کابل نه د ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پر وینا یې د ورسا لغونډې څخه ډک لاس افغانستان ته راستون شوی، نن خبریالانو ته د دغې غونډې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا په سیمه کې د پاکستان پر سیاست کلکه نیوکه وکړه او ویې ویل څوک چې د افغانستان په امنیتي چارو کې لاسوهنه کوي او تروریستي ډلې په خپل څنګ کې ساتي، د افغان ملت له کرکې سره به مخ شي. ښاغلي غنی وویل له دې مخکې نړیوالو له پاکستان سره د سولې او ښو اړیکو په جوړولو کې د افغانستان پر نیت شک درلود، خو افغانستان ثابته کړه چې په دې برخه کې ښه نیت لري. د ښاغلي غنی پر وینا په اوس وخت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې لوړ اعتماد له ځان سره لري.